آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام دومه پختو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي په روان خبرونه کې د خبرونو سرکې کې بشپړ خبرونه رپورټونه او ورپسې ادبي خبرونه اوري اوس هم د مهمو خبرونو سرټکې اوري
د افغانستان د والیانو ټولنه وایي چې لوی جرګه دی را وغوښتل سي په دولتي ادارو کې 15 وزره بستونه خالی دي په اسلام آباد کې نن هم احتجاجي غونډه روانه وه او په امریکا کې وشځه د دای سره د وزاکیدو په تور تورنه سوي ده
اوس هم پوره خبرونه درته روخان نور ځای اوري
السلام علیکم د افغانستان د والیانو ټولنه وایي چې د افغانستان د مشکلات او ستونزو د حل لپاره دی لوی جرګه را وغوښتل سي د دغه ټولنه غړي چې اکثریت د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت والیان دي نن په کابل کې په خبری کانفرنس کې ویل چې نه خو حکومت او نه هم طالبان د دې وسلې ریچ د افغانستان سنځي حل کړي نور تفصيل د کابل نه د اکرام شینواری پر ریپورت کې
د افغانستان د والیانو ټولنه چې نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په خبری کانفرنس کې د افغانستان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وبله او ویل چې دوی د افغان حکومت او په قطر کې طالبانو سیاسي اساسو سره خبرې کړي او دا ورته څرګنده شوې چې یو خوا هم د روان لانجې د حل په برخه کې یو محور په توګه نشي را څرګندېدلې د کابل پخوانی والی عبدالجبار تکوا چې دغه ټولنې مشي کوي خبریالان ته ویل چې افغانستان د ډېرو ستونزو سره مخ دی
مسلمان صلح یک ضرورت حیاتي مردم ماست
تغلی تکوا ویل په یقین سره چې صلح زموږ د خلکو یو ډېره مهمه اړتیا ده له بده مرغه صلح خبرې له تیرو څو کلونو نه یوازې د صداقت د نشتون او امتیاز رسول لامله او هغه سوند چې رسول د لارې په مخ کې پرتی دي پیلې د لارې د والیانو ټولنې اساسو په افغانستان کې د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې د زند او د ټاکنو زند لامله د افغان حکومت د مشرانو سیاسي موافقه له مخې په ټاکل شوی وخت د اساسي قانون د لوی جرګې نه جوړیدل په افغانستان کې د نامنیو پراخیدل او افغانانو اقتصادي ستونزو زیاتیدل داغه مسلو په توګه یاد کړ چې افغان حکومت په هواري کې پاتې راغلی دی
خبرونو ته ادامه ورکو د کار ټولنیز چارو شهیدانو او معلولینو د چارو وزیر وایي چې په دولتي ادارو کې د 30 تر 50 پورې ملکی بستونه تش دي نسرین اوریاخیل نن د افغانستان د ولسی جرګې غونډې ته ورغوښتل سوی وه هغې وویل چې د جمهور ریاست او اداري اصلاحاتو د کمیسیون د احصایو په اساس همدا شمیر بستونه په دولتي ادارو کې تش دي نسرین اوریاخیل زیاته کړه چې د نظامي او قضایي ادارو بستونه د محروم او ملحوظاتو له کبله په دې شمیر کې شامل نه دي ول کېږي چې یوازې د پوهنې په وزارت کې 130,000 خالی بستونه موجود دي فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخابات موسه وایي چې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو په کله په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راغلی دی د دې موسو چارواکو نن په کابل کې د ځینو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو د استازو په یوه غونډه کې وویل چې له بحرانه د هیواد د وتلو لاره انتخابات یا حکومت په کار ده چې دې پروسې ته زمینه برابره کړي د فیفا چارواکو په غونډه کې وویل چې حکومت له څه باندې یو کار راهیسې په سیاسي اختلافاتو کې بند دی او انتخابات چې یو ملي پروسه ده له پامه غورځول سوی ده د افغانستان او قزاقستان ترمنځ نن په کابل کې د اقتصادي اړیکو د لا ټینګښت یو تفاهم نامه لاسلیک سوه په افغانستان کې د قزاقستان سفیر عمراتای بیتیموف نن په کابل کې د قزاقستان د سوداګرۍ د خونې د پرانیستلو په وخت وویل چې هیواد یې په بیلابیلو برخو کې د افغانستان ملاتړ کوي او د همکاري به دوام ومومي د قزاقستان سفیر وویل چې هیله کوي چې په افغانستان کې ډېر ژر سیاسي او اقتصادي حالت ښه سي د افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت د ارقامو په اساس د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د تجارت کچه د کاله 380 میلیون ډالرو ته رسیږي په بګرام کې د خارجي ځواکونو یو الوتکه رالویدلې ده د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی امریکا ژغ ته وویل چې دغه الوتکه چې اف شپاړ ډوله وه په محلي وخت تیر ماښام په 8 بجو او 24 دقیقو د تخنیکي عوارضو له امله راولویدله هغه ویلی دی چې په پیښه کې چاته تاوان نه دی رسیدلی خو الوتکه د انګورو په یو باغ کې رالویدلې ده او مالي تاوان یې اړولی دی
دا
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس هم نړیوال خبرونه. په اسلام آباد کې په سلګونو کسانو خپل مظاهرې ته دوام ورکړی دی او د دغه ښار یوه څلور لارې چې تل ګڼګونه لري نیولې ده. دوه کسانو چې زیاتره د اسلام پالو ګوندونو غړي دي د څلور ورځ راهیسې په احتجاجونو پیل کړی دی. دوی د کس ته اعدامولو په خلاف احتجاج کړی دی چې د پنجاب د پخواني ګورنر چې د توهین رسالت په قوانینو کې تغییرات غوښتل وژلی و. مظاهرچیان چې د پنجاب د پخوانی ګورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادری طرفداران دي وایي چې دوی به تر هغو خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي چې حکومت یې غوښتنې ومني. مظاهره د یکشنبې په ورځ پیل شوې ده او په عین ورځ په لاهور کې یو ځانمرګي برید کې دوه اویا کسان د عیسویانو په مراسمو کې ووژل سول. پولیسو ویلي دي چې د لاهور د ځانمرګي برید په تړاو یې 200 کسان نیولي دي. د مظاهرچیانو مشرانو په خپلو غوښتنو کې دا هم شامل کړي دي چې دا کسان دې سمدستي خوشي سي. بل پلوته د افغانستان د کډوال وزارت ویلي دي چې په پاکستان کې د تورستي بریدونو وروسته افغان کډوال دي نه ځورول کیږي او د بشري حقوقو په مطابق ته ورسره چلند وسی. که څه هم ځینې د افغانانو د ځورولو ځینې داسې رپورټونه خپاره سوي دي خو د کډوالو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته ویلي دي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو یا شړلو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسیدلي. د فرانسې جمهور رئیس نن اعلان کړی دی چې نه غواړي د فرانسې په اساسي قانون کې تغییر راولي او دوه کسان تابعیت واخلي چې په تروریستي پیښو کې لاس لري. فرانسوا اولند په اساسي قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز په پاریس کې د نومبر د میاشتې د تروریستي پیښنه وروسته کړی و خو د لایحې په متن باندې د فرانسې د سنا مجلس او ولسي جرګې موافقه نه وه کړې. د فرانسې جمهور رئیس نن وویل چې دی هڅه کوي چې خپل هیواد یو موټی وساتي او دا وښيي چې فرانسه د تروریستي پیښو ځواب ورکولی سي. د فرانسې د عدلیې وزیر هم په نوې لایحې باندې اعتراض درلود او په دې خاطر یې د جنوري په میاشت کې استعفا وکړه. که څه هم د فرانسې جمهور رئیس ویلي دي چې په اساسي قانون کې به تغییر رانولي خو دای هم ویلي دي چې د فرانسې امنیت ورته لومړیتوب لري. د امریکا په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د ګوند درې کاندیدان په دې سلا وو چې دې ته ضرورت دی چې دا اجتماعات سي. ډونالد ټرمپ د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید په هغه بس کې چې د سی ان ان د تلویزیوني شبکې لخوا جوړ شوی و وویل موږ باید هر څه ژرتره چې وي او په هر وسیله چې وي داعش د مځکې له مخه ختم کړو. د ټکساس سناتور ټیټ کروز چې تر اوسه په مقدماتي انتخابات کې دوهم دی وویل چې امریکا اول باید چې د پوره هوایی قوت نه کار واخلي او بیا کوردان په وسلو سنبال کړي چې د داعش غړي ووژني. هغه د جګړې په اړه د اوباما په ستراتیژي هم انتقاد وکړ. جان کیسیک د اوهایو ګورنر بیا وویل چې دی د اسلامي دولت د ډلې د تباه کولو په اړه د ائتلاف د جوړولو طرفدار دی. په امریکا کې یوه ښځه تورنه سوې ده چې غوښتل یې د سوریې ته ولاړ سي او د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای سي. جیلن یانګ شل کلنې ده او د میسیسیپی په ایالت کې په دې تورنه سوه چې د یوې تروریستي ډلې سره یې مرسته کوله. د هغې نامزاد هم په عین جرم محکوم سوی دی. دواړه د اګست په اتمه نیټه هغه مهال ونیول سول چې غوښتل یې ترکیې ته سفر وکړي. کیدای سي چې په شلو کلونو بند باندې هر یوې محکوم سي. $250,000 جریمه سي او د ټول عمر لپاره په نظارت هم محکوم سي. چین تایوان ته خبرداري ورکړی دی چې که د هغه هیواد د یوه نوي قانون مسوده منظور سي نو د دواړو خواوو ترمنځ مذاکراتو او اړیکو ته به تاوان ورسوي. په تایوان کې په هغه قانوني مسودې باندې غور کیږي چې حکومت د چین سره د موافقو په اړه د لا ډیر نظارت حق ورکوي. په برما یا میانمار کې نوي جمهور رئیس لوړه کړې ده. نوي جمهور رئیس تین چیاو او د هغه دوه مرسلانو نن د پارلمان د دواړو خونو د غونډې مخکې د میانمار سره د وفادارۍ لوړه وکړه. دا د 1968 کال وروسته لومړی ځل دی چې ملکی جمهور رئیس لوړه کوي. مخکې په میانمار کې حکومتونه یا پوځي وو او یا هم د پوځیان لخوا ټاکل کېدل. نوی جمهور رئیس تین چیاو د میانمار د ملي دموکراسي د لیگ غړی دی او د آن سان سو چی د نږدې همکاران نه ګڼل کیږي. د ملي دموکراسي لیگ د نومبر په میاشت کې د پارلمان اکثریت څوکۍ وګټلې. اروپایي اتحاد په ترکیه باندې انتقاد کړی چې د جرمني سفیر په دې ځار کړی وو چې ولی د رجب طیب اردوان باندې په یوې سندره کې ملنډې وهل سوي دي. دغه اتحاد وایي چې د جرمني د سفیر ځارول د اروپایي اتحاد د دموکراتیکو ارزښتونو خلاف کار دی. او د امریکا د خزانه وزیر جاک لو خبرداری ورکړی دی چې د حکومتونو خلاف ته امریکا لخوا د اقتصادي بندیزونو د لګولو ډیرېدل به د نړۍ په اقتصاد کې د امریکا نقش ته تاوان ورسوي. امریکا د لسیزو راهیسې کیږي چې په یو شمیر بهرنیو هیوادونو باندې بندیزونه لګوي. دغه بندیزونه په ځینو مواردو کې ډیر مؤثر هم دي. مثلا په ایران باندې اقتصادي بندیزونه ایران دې ته اړ کړ چې مذاکرات وکړي او خپل اټومي پروګرام بند کړي. دا د